قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چورونکو کارپو او پسویدن کې د دوستی د فرنګي ټولنې مشر شاغلی حبیب الله غمخور هم دا اوس ما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د دوی سره مرکه ولرم. جناب غمخور صاحب، تر هرڅه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره منلې. وعلیکم
سلام، خواهش کوم تاسو څخه هم مننه چې زنګ مو وه. امیدوار یم چې ستاسو د راډیو اورېدونکو ته زه هغه څه ورسوم کوم چې تاسو یې غواړئ د هغوی تنده پرې ماته کړي.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب غمخور صاحب، د افغانستان دولت او طالبان ترمنځ اوربند پریکړه شوې ده چې اول د افغان ولسمشر دا وړاندیز وکړ او بیا طالبانو قبول کړ. ستاسو د نظره ولې پخوا طالبانو دې ته نازرېدله چې اوربند وکړي، او بل دا چې آیا دغه اوربند به زمینه دې ته مساعده کړي چې مستقیمې خبرې وکړي او یا نورم اوربند وغځېږي؟
خبره خو داسې ده چې د افغانستان دولت مشر ښاغلي اشرف غني په وار وار په خپلو ویناوو کې، په کنفرانسونو کې، د خلکو سره په ملاقاتونو کې، طالبان د افغانستان دولت سره د خبرو لپاره، د سولې او جوړجاړي لپاره دعوت کړي وه، او دعوت کړي دي او بلنه یې ورکړې ده. خو طالبانو تل دا خبره کړې ده چې موږ د افغانستان د دولت سره خبرې نه کوو، ځکه دا یو لاسپوڅی دولت دی، موږ د امریکا سره خبرې کوو او دې ته حاضر شو د هغوی سره وشته. خو څه موده وړاندې تاسو معلومه ده چې د کابل په ښار کې د زرګونو دیني عالمانو په ګډون یوه لویه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د عالمانو غوښتنه د افغانستان دولت د مشرتابه نه دا وه چې دوی باید یو ګام مخته واخلي، دوی باید دا نوښت خپل کړي چې یو طرفه دي د اوربند اعلان وکړي او وګورو چې طالبان د دې ته لبیک وایي او که نه وایي، او موږ به د دې لپاره کار وکړو تر څو یو د تفاهم لار پیدا شي. د هغې پرېکړې پر بنیاد اشرف غني اعلان وکړي چې د اوویشتمې د روژې څخه بیا د اختر تر اخري ورځې پورې، یعنی د یوې اونۍ لپاره، یو طرفه اوربند، او د اوربند په اعلان کې له طالبانو څخه وغوښتل چې دوی هم د افغانستان دغه د سولې پیغام ته مثبت جواب وایي. خو متاسفانه طالبانو یوازې د اختر د درو ورځو لپاره د اوربند منلې ده او د اوربند اعلان یې کړی. زه خپله په دې عقیده یم چې که د یوې ورځې لپاره هم اوربند وي نو دا څه کار دی، اما هم د افغانستان دولت او هم د افغانستان دولت مخالف افغاني لوري باید دې ټکي ته متوجه وي چې جنگ د افغانستان د مسئلې نه، د سیاسي مسئلې نه، د پوځي مسئلې د الله، ځکه د افغانستان جنگ د دنیا یو اوشترین کورنۍ جنگ دی. نو په دې څلوېښت پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت کاله چې ثابته شول چې د سیاسي واک د ترلاسه کولو لپاره یوازې موږ افغانان ژوند د لاسه ورکوو، هېواد مو په کنډواله بدلېږي، ماشومان مو په شهادت رسېږي، ښوونځي مو ورانېږي، روغتونونه مو ورانېږي، ښارونه مو ورانېږي، لارې او پولې او کلي مو ورانېږي. په دې خاطر امیدواره یو چې دوی په دې پوه شي چې صلح، ملي تفاهم د هېواد د جوړونې یوازینۍ لاره ده. خو د دې تر څنګ باید په ډاګه ووایم چې پر طالبانو باندې ډېر غښتلی تاثیر او حاکمیت د پاکستان استخباراتي اداره. زه خپله په دې باور یم هغه وخت به دا پروسه بریالۍ وي چې نړیواله ټولنه، کوم چې په افغانستان کې همدا اوس په مادي، معنوي او فزیکي لحاظ ښکېره ده، هغوی په جدي توګه له پاکستان څخه وغواړي چې د افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستو لپاره صادق پاتې شي. تر اوسه پورې پاکستان د افغانستان د مسلې د حل په ارتباط صادقانه ګام نه دی پورته کړی، دوه مخې سیاست کوي. دا دوی تاسو ولې زه دغه نن هم واورېدل، دغه نن هم د پاکستان لوی مرستیز افغانستان ته راغلی دي، د ښاغلي اشرف غني او ښاغلي عبدالله سره یې ولیدل، ولې دغه جد او بازي دا وعدې د دغه حکیمت یعنی د طالبانو د لنګي دورا په دی خوا په دی اوله سکاله څو ظلم متاسفانه ځکه نه موږ بدلې اما تاسو خبرې ته د جواب خاطر وایم چې امیدوار یو وبګورو چې نور هیڅ نه وي نو دا د افغانستان خلک به پوسي چې د افغانستان دولت خو دا د یو ګام پور کړي جانب لوري هم باید مقابل نو که درې ورځې سړی اوربند کولی شي ولې د ابد لپاره که د درې ورځو اوربند منطقي تحلیل له مخې ګټور دی نو خو د عمر لپاره اوربند تر هغه سل چنده میلیون چنده ګټور دی پس که یو څوک غواړي انسانیت ته بشریت ته خپل هیواد ته خپل ولس ته ګټه ورسوي یا یو ګټور کار انجام کړي نو خپله لارې دا ده چې اوربند ته دوام ورکړي
مننه تاسو د پاکستان څخه دا ونه وکړه د وی لوري د پاکستان لوی درستیز راغلی دی کابل ته او د ولسمشر سره پر بازو مسایلو توافق کړی دی اما په عین وخت کې بیا د پاکستان د حقانی مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې دا او طالبانو ترمنځ اوربند یعنی رد کړی دی او ویلي دي چې د دوی جګړه یو جهاد دی او دوی باید خپل جواب ته دوام ورکړي څنګه کېدای شي چې په عین وخت کې دوی دوه ډوله څرګندونې یا دوه ډوله سیاست یا دوه ډوله مخه ښکاره کړي
ما مخکې عرضه ته وکړي چې پاکستان د افغانستان سره د افغانستان د مسئلې د حل په ارتباط صادق نه وي دوی دوه مخې سیاست کوي په خوله یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي دوی نړیوال هم غولوي نړیوال ته هم وایي چې موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سره مینه او علاقه لرو او په افغانستان کې سوله او ثبات زموږ پر اقتصاد زموږ پر سیاست زموږ پر ټولنیز ژوند مثبت تاثیر لري د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په میلیونو ډالره هره میاشت ترلاسه کوي متاسفانه په عمل کې دغسې لکه تاسو اشاره ورته وکړل مولانا سمیع الحق هغه شخص دی چې کاملا د پاکستان د استخباراتو سره نږدې اړیکې لري او د هغوی ویان دي نو د ده خبره ما واورېدل اما دا یې لومړی ځل نه دي د پاکستان دغه ډول عالمان همیشه هغه څه وایي کوم چې د پاکستان نظامیان او استخباراتي اداره ورته وایي سوال هم همدغه دی چې کله یوې خوا سره ځې په افغانستان کې د دولت له مشرانو سره وینې او پر یو سلسله مسایلو باندې ګویا توافق ته سره رسېږي هغه توافق بیا سبا ماتېږي خبره دا ده چې دوی خپلو خبرو ته عملي په سلهاوو واره ما عرض ورته وکړي چې په دې اوولس کاله اتلس کاله ثابته شوې ده زه خدا د پاکستان د جوړېدو ستر نه ده پر هغه تاریخ باندې بحث نه کوم چې پاکستان هیڅ وخت افغانستان کې د سولې او ثبات سره مینه نه لري پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د یوه دولت سره هم صادقانه خبرې نه دي کړي هر لوزنامه هر قرارداد هر وعده چې پاکستاني چارواکو د خپل جوړېدو څخه تر نه د افغانستان چارواکو تور کړې ده هغه یې په عمل کې نقص کړې ده او پیاده کړې نه تاسو ولې دلته صدر اعظم را روان او د اخوا څخه راځي پر پټول دنګامو کونارو ننګرهار اوریدل مګم دا د دوستی پیغام دی خو نه ځکه ما عرض دا دی او تاسو ته وویل چې د افغانانو غوښتنه د ټول هغه نړیوالې ټولنې سره دا که اروپایي هیوادونه دي دا که د امریکا متحده ایالات دي دا که روسیه ده دا که چین دي دا که هند دي نور ایران دی بل هر هیواد چې دلته په دې مسایلو کې ښکېل دي غوښتنه دا ده چې له پاکستان څخه دا وغواړي دوی صادقانه دا ځینې وغواړي چې د افغانستان کې د ټولو بدبختیو لامل د ټولو ناخوالو لامل همدا تاسو یاست په سلهاو روزنتونونه هلته په موجود دي هلته د افغانستان د دښمنانو د جګړې د پالونکو دفترونه موجود دي د دوی لوجستیکي خدمات د دوی تربیه او روزنتونونه هلته موجود دي عملا فعال اما بیا د ترازی وایي چې موږ د دې سره علاقه نه شته افغانستان کې ټولو او جهاني ټولنه هم کله د امریکا لوی درسیز کله د امریکا وزیر دفاع وایي چې موږ په دې باور لرو چې بدبختۍ له پاکستان افغانستان ته را روانې دي موږ تاسو په دې باور لرئ او تاسو په دې پوهېږئ چې ترهګر له اخوا څخه نه یوازې افغانستان ته دا باید ووایي چې پاکستان اوس د نړیوال ترهګرۍ مرکز وي او له دغه ځای څخه د نړۍ هر ځای ولسونه تعلیم شي ولې لا تر لاس نه نیسي بله دا ده چې په خاص توګه امریکا باید د ترازو دغې پلې ته دقیق پام وکړي چې آیا د افغانستان سره دوستي د دوی په ګټه ده او که د پاکستان سره دوستي په ګټه دا منم چې افغانستان یو شاته پاتې هېواد دی هغه ځکه چې په افغانستان کې شاوخوا 50 کاله جګړه روانه ده او پاکستان یو اټومي هېواد دی او پاکستان د امریکا یو سلسله ګټې ساتلی شي اما آیا افغانستان کې جګړه د نړیوالو لپاره ګټوره ده آیا په افغانستان کې جګړه د منطقې لپاره ګټوره ده آیا په افغانستان کې جګړه دغه منطقه نه ناارامه کوي کاملا ناارامه کوي نو ولې افغانستان د سیاسي پوځي او اقتصادي سیاسیو داسې یو میدان وګرځېږي کوم چې یوازې افغانان په هغه کې خپل ژوند له لاسه ورکړي زه په دې باور یم چې دغه ټولې ګټې کېدای شي په ډېره معقوله او سوله ییزه توګه دا هېوادونه ترلاسه کړي چې په هغه کې افغان ولس ته هم یو حق ورکړي اوس خود افغان ولس پوښتنه نه کېږي وژل کېږي او ګټې نور څوک
مدنه همدارنګه دا تیره اونۍ د شانهای غونډه د رسوچ ولسمشر اشرف غنی په هغه کې ګډون کړی و هلته هم د افغانستان په اړه باندې داسې ولسوه چې باید هلته د سولې په اړه باندې کار وشي او د شانهای غونډې ګډون کوونکو هم خپله آمادګي وښووله ستاسو د نظر آیا د شانهای ګډون کوونکي هیوادونه کیدای شي د افغانستان پر سوله په خاص ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دواړه د دغه غونډې ګډون کوونکي او پاکستاني غړیتوب لري او افغانستان هم د غړیتوب په حال کې دی تاثیر درلودلی شي
زه د افغانستان مشرتابه یا د افغانستان د استازي ګډون په هر نړیوال کنفرانس کې ګټور بولم که نور هیڅ نه وي حتی اقل هغه د کنفرانس ګډونوالو ته د خپل هېواد ستونزې او مشکلات بیانولی شي د شانګهای تړون کاملاً په دې مسأله کې ډېر غټ نقش لري تاسو معلومه ده چې د چین او پاکستان تر مابینځ روابط ډېر دوستانه دي نه یوازې اقتصادي دوستانه دي بلکې سیاسي دوستانه دي تاسو معلومه ده چې په دې اوس ورځو کې د روسیې او پاکستان تر مابینځ مناسبات ډېر دوستانه دي او پاکستان کوشش کوي چې له دې لارې امریکا ته وښيي چې که چېرې ته ماره چې نو زه کېدای شي یو بل زبر ځواک یو بل قوت لاس ورکړه او هغه سره دوستي پیل کړه د پخوانی شوروي یا د منځنۍ اسیا هېوادونو له پاکستان سره ډېر نیک روابط لري پوښتنه دا ده چې دا درېیم ځل دی چې د شانګهای په کنفرانس کې پر دې بحث کېږي د افغانستان د مسلې په اړه چې په افغانستان کې سوله حیاتي ارزښت لري په افغانستان کې سوله د منطقې لپاره حیاتي ارزښت لري موږ به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هر اړخیزه مرسته وکړو ولې تر کنفرانس وروسته موږ دغه خبره نه ده لیدلې دا یوه عادي خبره ده چې دغه د شانګهای په غونډې په کنفرانس کې د پاکستان سره دا مسله عملا مطرح کړې وای چې ماشوم په نړۍ کې په دې خبر دی چې افغانستان له پاکستانه زوږي ولې متاسفانه هلته دا مسله د پاکستان سره مطرح نه شوه یوه ډیپلوماتیکه اعلامیه چې موږ په افغانستان کې د سولې سره علاقه لرو او کوشش کوو چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي افغانانو غوښتنه ما مخکې عرض وکړي له ټولو نړیوالو سازمانونو څخه دا ده چې پاکستان باید د خبرو پر نیز کښېنوي او په زغرده ورته ووایي چې د بدبختۍ عامل تا او دې ته باید په پای ته کې کښېږدي چې پاکستان دا سبا احساس چې نړیوال یې زما واقعت وایي چې زه نور په افغانستان کې باید لاس وهنه ونه کړم په هغه وخت په افغانستان کې خیر خیریت دی ځکه جنګ په هوا نه کېږي چې جنګ جنګي اکمالاتو ته اړتیا لري د دوی دا سلاح د دوی دا مهمات د دوی دا لوجستیکي خدمات د دوی دا روزنه په اسمان کې کېږي که په هوا کې کېږي کاملا د یو بلد هلته کېږي پاکستان هغوی روزي هغوی ورسره راځي هغوی تاکتیک وښيي هغوی ټول هغه امکانات برابر وي چې دوی باید په افغانستان کې عملیات وکړي دا که ځانمرګي وي او دا که ولسوالیو او ښارونو نیول کېږي
په عین وخت کې په خپل افغانستان کې هم د سولې په اړه نور خوځښتونه راپیدا شوي دي. د بلګې په ډول دغه د سولې خیمې چې درولې دي په ولایاتو کې، همدارنګه د سولې کاروان چې یو تعداد ځوانان د هلمند څخه په پښو رالی کندهار ته، غزنی ته، اوس بیا هم پر لارې دي چې غواړي کابل ته د سولې پیغام ورسوي. تاسو دغه خوځښتونو ته څنګه ګوري چې دغه به څه تاثیر ولري، او ولې د افغانستان خلک یې دومره نه استقبالوي لکه اوس چې په پاکستان کې دغه د پښتنو خوځښت څخه ملاتړ کیږي؟
ډېرې دقیقې خبرې ته مو اشاره وکړه. زه فکر کوم څو علتونه لري. یو علت یې دا دی چې د افغانستان خلک ستړي شوي دي، عام ولس یم، او روشنفکران یې متاسفانه د قلم خاوندان یې، هغوی هر څه د ورځې په نرخ رانیسي او خرڅوي. سیاسي ګوندونه، تنظیمونه چې د افغانستان زامینان ځان بولي، یا افغان ولس یا د افغانستان راتلونکي روښانه راتلونکي ته یو پرمختللي افغانستان ته ژمن بولي، هغه هم متاسفانه شعارونه ورکوي، عملا دا کار نه دي. دقیقه ده، د افغانستان خلک باید په دې پوه شي او دې ته وهڅول شي چې نړیوال دې ته مجبور کړي چې بلا ختم موږ حوصله خلاصه. اما لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل، د هلمند څخه اته نفره روان دي او تر کابله پورې به دا اته نفره رسېږي، او اغلی په پاکستان کې یا د ډیورنډ کرښه هاخوا کې یو کوچنی خوځښت په یو غټ ملي خوځښت بدلېږي. هغه خبره دا ده چې دلته دغه چې وایي موږ د خپل هېواد را باندې ګران دی، دغه چې وایي موږ په خپل ولس ځورېږو، که دوی اورېدونکي تاسو اورېدونکي را څخه خفه نه شي، عملا د دغه لپاره لکه چې لازمه دغه کار نه کوي. موږ ولس باید بیدار کړو، موږ ولس باید ویښ کړو، خو موږ باید راپورته شو، موږ باید نړیوالو ته ووایو چې موږ والا ستړي یو له دې وژنو، موږ والا ستړي یو له دې شخونو نه، موږ والا ستړي یو د دې وینو زبېښونو او لیدونو څخه. متاسفانه دا کار نه دی. بل دلیل یې دا دی چې د افغانستان سیاسي واکداري هم هغه دی تاسو یې ورته ګورئ چې په مختلفو لارو روانه ده او په مختلفو ډلو ویشل شوې ده. هر ډله، هر شخص د خپلو اقتصادي ګټو، د خپلو سیاسي ګټو په حاکمیت کې د ځان ساتلو په موخه هغه څه کوي چې په وس یې کوي، ځکه ولس ورنه هېر دی، ملي ګټې ورنه هېرې دي، او دوی په هغه سیاسي عامیانه اصطلاح بسکشي اخته دي چې هر یو کوشش کوي چې اوزا د حلال دایرې ته ورسي. همدا دلیل دی چې دښمن تبر ته لاس جوړ کړی دي، او دښمن خپلو نوکرانو ته وایي چې هغې ورور ورته ګورې، هغه ملک برباد کړي، دا ته یې چې ولاړ شي هلته انفجار وکړي، دا ته یې چې ولاړ شي هلته ولسوالي ونیسي، دا وطن به دې ازاد کړي، دا وطن به دې جوړ کړي. نړیواله ټولنه په دې کې هم مسؤلیت لري چې ولې موږ داسې یو ټیپ فرق دولتي حاکمیت لرو؟ یو جمهور یو رئیس ایسته کولای نه شي، یو وزیر یو مدیر ایسته کولای نه شي. تر اوسه زموږ دولتي حاکمیت په سرپرستانو ډک دی. دا د انتخابات پروسه تاسو ورته ګورئ، هغه د دفترونو وتړل شول، یو عالم خلک پکې سرپرستان دي. دلیل دا دی چې هر یو غواړي خپل نفر داخل کړي، هر یو غواړي خپل د خوشي شخص یو مقام ته ورسېږي، تر څو هغه بیا وکولای شي چې د ده ګټې وساتل شي. دا یې بل دلیل. دریم دلیل دا دی چې زموږ قومي مشران، زموږ دیني عالمان ولس ته هغه څه نه رسوي کوم چې باید ورته رسوي. دوی هغه پیغام چې په دغه پنځه وخته لمونځ کې باید ورته ووایي چې دا ستا وطن دی، د دې وطن ته دفاع وکړه، د دې وطن په دفاع کې راپورته شي، دا خبره نه ورته کوي. هغه هم په دې کې اخته دي چې پنځه زرانه پیدا کړي او دا پیسې وساتي. نو د دې ستونزې یوازینۍ حل لاره دا ده چې د ولس د بیدارۍ او د ولس راپورته کولو لپاره باید کار وشي. له بلې خوا څخه د افغانستان میډیا چې په لسګونو تلویزیونونه دي او په لسګونو راډیوګانې دي، هغوی یا د ګاونډیو هېوادونو د فلمونو او سریالونو په ښودلو اخته دي، راډیوګانې عیني پروګرامونه لري، او یا هغه ګرځي میزونه جوړوي چې تبصیري دي. ولې د دوی نشرات د ولس د بیدارۍ لپاره، د دوی نشرات د ولس د راښولو لپاره، د دوی نشرات د ولس د هڅولو لپاره حق نه دي؟ ځان خپلواک بولي ولې سړی ورته ګوري چې دوی بلواک دي او پیسې د بلې خوا اخلي او د هغو پیسو په بدل چې دوی نشرات کوي، او د هغو هېوادونو پیسې ورکوي، د هغوی پالیسي مخته. افغانستان په دغسې یو بد حالت او دا خو یوه تاریخي خبره ده چې انګریزانو تل افغانانو ته ویلي دي چې تر تا قهرمان په دنیا کښې نشته. دا ته یې صاحب مانو چې هر دښمن ته دې مات ورکړې ده. ولکه ما دا دښمن لیدلي چې کوم یوه دې مات ور هر دښمن را ځي د دې هېواد په دې هېواد کښې چې څه زړه غواړي هغه کوي. اوس بو خلک پر پرېتو لاس لري مو شوروي ته شکست ور دا د شمالي چلواله هره ورځ وایي. دا ګرد دنیا په خبره ده چې دا شمالي چلواله د روسیې سره پټ قراردادونه درو دا د نجیب الله د حکومت پر ضد نو بیا دوی څنګه شکست ورکوي؟ نو کار بازار څنګه شکست؟ دا ټوله دنیا خبره ده چې د شوروي نظام سره کوم شکست وکړي. خو دا خو د افغانستان د دې پنځو لغړو چې هلته په هغه وخت کښې زه په مسکو کښې وم چې د شوروي چا د کمونیست ګوند په بوتل کښې پراته وه او د یلسن او پوتین او دیو چې زارۍ کولې چې حکومت موږ ته را وسته یوه هفته هلته وه او اوس وایي موږ هغه څه شکست وکړي او دا زموږ بېچاره ولس وایي یاره تر دوی قهرمانان بلان دروغجن تبلیغات تر دغه نامه لاندې شي. بس دا ته یې چې دا دنیا دا وطن وایي د نړیوالو د زبرځواکو هدیره ده په داسې حال چې زموږ ټول وطن یې په قبرستان پک ما خو د یوه زبرځواک هدیره دلته ونه لیدل د یو 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 خارجي پاچا خبر مې ونه لیدل چې دې سر ور پرې کړي او دسې شا کړي. دا حالت دی یو دغه رواني تبلیغات دي او دغه رواني مبارزه ده تلفسونه دي د دغه لپاره یې کېږي د دغې لارې هم دا ولس او دا هېواد په بدبختي اخته.
مننه. تاسو د واکدارانو او دغه د حاکمیت تږو ته اشاره وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اشبیګل انلاین سره په مرکه کې ویلي چې د راتلونکي ولسمشر د کاندیدو لپاره امکان لري چې ځان کاندید کړي په داسې حال کې چې قانون اساسي د افغانستان حکم کوي چې یو شخص په تر دوه ځلې اضافه نشي کولی چې ځان کاندید کړي. ستاسو تر نظره ولې کرزی غواړي چې بیا ولسمشري ته ځان کاندید کړي؟ آیا خلک به بیا پر ده باور وکړي؟
کله چې کرزی د موقتې ادارې رئیس وټاکل شو زما ته دلته په دا معلوم وو چې په یوه سنتر کښې یو پخواني جنرال پوښتنه وکړه له ولدغه وي ول دا بېخي شو اوس کرزی راغي چې دا ظاهرشاه د جنجال خلاص وو ما ورته پر ظاهرشاه به شکر وباسي. اوس یې هغه جنرال که دا ستاسو راډیو واوري دا به ووایي چې هو زه دا خبره را ته وکړله او زه په دې اوس متیقن یم چې زه خبره پر حق وم. کرزی صاحب د دولتي حاکمیت وږی سړی دي بې حد زیات یې خوښ شي دا یوه خبره. او بله خبره دا هم ده چې د کرزی و شاته چې نور بهرني قوتونه دي هغه یې هم د دې ته هڅوي چې په حقیقت کښې به یو شاته ودرېږي او که ونه درېږي چې پټولی شي چې بیا رژیم بوسي او بیا ملک ته نجات ورکړي. دی چې ایستاسو دغه زما اواز ستاسو د راډیو له لارې د سویډن خلک د اروپا یو تعداد خلک چې ارتباط ورسره لرم اوري ما ورته وویل چې کرزی به په ټول قوت کوشش وکړي چې یو وار بیا په دې ملک کښې رژیم کړ شي. دغه اوس چې منډې کډې روانې دي چې باید یوه لویه جرګه جوړه شي او په هغه لویه جرګه پر اساسي قانون باندې بحث وشي په اساسي قانون کښې تغیرات را شي او دی د دغو تغیراتو پلوی دي هغه خاص و خاص په دغه خاطر دی چې دی ځان ته دا لار پیدا کړي چې په راتلونکي کښې یو وار بیا د رئیس جمهور په توګه راڅرګند شي. په دغه قانون کښې دا اوس دی دی نه شي را تللی اما دوی په ټول قوت کوشش دا قانون باید تغیر وکړي. دغه تغیر د راوستلو لپاره یې هغه مختلفې بهانې دي چې زه نه غواړم چې خبرې مې چې جوړوي چې په قانون په اشتباهات دي او په قانون کښې غلطۍ دي او په قانون کښې نیمګړتیاوې دي. د قانون دغه ماده او د قانون هغه ماده نه شي تطبیقېدلی. که سړی خپله د کرزی صاحب پوښتنه وکړي چې کرزی صاحب خو دغه قانون خو نو ستا تر مشورې لاندې ستا تر هدایت لاندې جوړ او تصویر شو هغه وخت ولې و دغه ته نوې متوجې په داسې حال کښې چې زما په ګډون بې حد زیات خلکو وویل چې په قانون کښې نیمګړتیاوې موجودې دي او زه ویل دغه قانون د نړۍ هغه متلقترین قانون دی دا هغه قانون دی چې په دې سیمه کښې څوک نه لري. اوس هغه قانون چې په دې سیمه کښې څوک نه لري وایي دا هغه نیمګړی قانون دی چې په دې سیمه کښې دی د دې لپاره تلاش کوي د دې لپاره د ده سره شمالي چلواله هم شته د ده سره په داخل کښې هم خلک شته او په بهر کښې هم هېوادونه شته دی و دې ته هڅوي. دا د زبرځواکو تر مابند یوه سیالي ده خو دا چې کرزی صاحب هغه څوک چې هڅوي څومره به ورته صادق وي ینې دا بېله خبره ده چې د راډیو په صفه کښې یو څه لومړی ده خو تاسفانه دا کار به په افغانستان کښې د سولې او ثبات لپاره کومه ګټه ونه لري. دی په افغانستان کښې سوله نه شي راوستلی تر څو چې نړیوالی ونه غواړي. دی دوې دورې او عبوري او انتخالي دورو کښې د ملک واکدار متاسفانه حالت د خرابېدو په لور روان او بالاخره یې پای لیدلته دغه روان شي. زه نه وایم چې دغه اوسنی حاکمیت نیمګړتیاوې نه لري، ما مخکې ارزو کړي، متاسفانه دا هم نیمګړتیاوې لري، متاسفانه دا هم هغه مسؤلیتونو ته هغه رسالت ته کوم چې د دوی پر غاړه دي نه دي متوجه. اوس په مخکې یو قاطعیت نه وي او په قاطعیت له نورو څخه غوښتنه ونه شي د دې ملک ستونزه لږ حاجه نه لري.
بل مسله چې په افغانستان کې جنجال جوړ کړی دی هغه د الکترونیکي تذکرې ویش دی چې یو شمیر د افغان د کلمې سره مخالفت ښودلی دی، حتی د دولت په سویه چارواکو چې عبدالله عبدالله هم د دغه پراس کې دی، او یو شمیر بیا اوس د دغه موقع نه استفاده کوي د نورو مسایګانو، البته وایي داسې په لمسون چې دی خراسان غواړي. دغسی مخالفتونه چې د ملت او د افغانیت او د افغانستان سره کیږي تاسو څنګه چړي ولي په دغه اړه باندې د خلک په مجموع کې چپو؟
نو ما مخکې عرض ورته وکړ چې دا د افغانستان د ولس بدبختي ده چې دوی د دغو تبلیغاتو د دغو هڅو او تلاشونو په مقابل کې چپ دي. موږ یو څه په دغه ډله ییزه رسنیو کښې د هغې جملې په فیسبوک کښې یو څو ځوانان لرو، خو هغه لس پنځلس یا شل ځوانان دي، هغه داسې کولی چې د دغه عام راټول شوي تبلیغ یا دا چې له بهر نه حمایت کېږي د حرکت مخه ونیسي. دا د خوراسان خبره چې د جسدرام یې پورته وښته کوي، دا هر چا ته معلومه ده چې د جسدرام د چا په هدایت د چا په مرسته دا کارونه که نه نو دغه لتیفدرام د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند غړی و. هغه وخت دغه د خلق ډیموکراتیک ګوند د ظاهرشاه پر ضد تبلیغات کول، د داود خان پر ضد یې تبلیغات کول. نو په دغه تبلیغاتو کښې خو دی یو ور بل دا خبره ونه کړله چې ولې د دې ملک نوم افغانستان دی، ولې خوراسان نه دی، چې اوس دوی د خوراسان دوس شو او د خوراسان د جوړېدو دا یو خوب و خیال خبره ده. افغانستان نوم بدلېدای نه شي او افغانستان په خوراسان بدلېدای دا یو خبره. زه به یوه خبره وکړم چې له نیکه مرغه افغان ولس د دغو پنځو پېژندل سوو نوکر صفته او نوکرو بهرنیو نوکرو د شعارونو هڅو او تلاشونو قرباني کېږي نه. متاسفانه بهرني هېوادونه په هره برخه کښې ډېر غټ بحث راځي د دې لپاره کوښښ کوي چې دا ملک سچ په څه قسم چې کېږي په بدبختیو اخته په څه قسم چې کېږي دا ولس د جنجالونو سره لاس په ګرېوان کي. دوی داسې فکر کوي چې دا به یو مصر وي، دوی داسې فکر کوي چې دا به یو عراق وي، دوی داسې فکر کوي چې دا به یو سوریه وي. خو هیله مې دا او فکر کوم چې افغان ولس بیا دې ټکي ته متوجه دي. دا که بهرنیان دوی ودې ته هڅوي اشتباه کوي او دوی خپله په پوهېږي، دوی ځکه دا کار کوي چې ځان مطرح کوي دا بېطرفه څه وکړي. په دغې لارې څخه دوی د پیسو خاوندان شول، پرون دې هېڅ شی نه درلود. دغه هر یو موږ تاسو پېژنو چې پرون ملنګانو نن میلیاردران، نو دغه میلیاردرونه خو د دوی پر سر لاندې هېچا نه دي شي. نو دغسې ناروا هڅو په مقابل کښې دوی پیسې ترلاسه کړي، دغسې ناروا هڅو په مقابل کښې دوی مقامونه ترلاسه کړي. تاسفانه دغسې راغلې ده. د دې په مقابل کښې نه یوازې ولس، د افغانستان دولت هم مسؤلیت لري. د افغانستان په اساسي قانون کښې واضح لیکل شوي دي هر هغه څوک چې د ملي منافعو پر ضد حرکت کوي هغه بغاوت دی او بغاوت د قانون خلاف او د محکمې وړ عمل دی. متاسفانه اوس د لا څوک نه نیسي، دا چې ولې نه نیسي، دوی کوم واک لري، دا د خلکو سرپوښتنه ده. اما دولت تر اوسه دې خبرې ته جواب نه دی. دا چې د عبدالله په شمول د افغانیت د افغان د کلمې سره حساسیت لري، دا د دوی ستونزه ده. دغه تاسو په استرالیا کښې اوسېږئ، ستاسو هلته میشته دي چې استرالیا، زه په سویډن کښې اوسېږم، نه چې را پاسپورټ راکړي هلته میشته دي سویدش، یعنې زه سویډنی یم. خو دوی په دغه پاسپورټو چې دا اوس پورته وښته ګرځي هلته خو میشته دي افغان. پوښتنه ځینې وکړي چې ته څوک یې، نو دی به ورته وایي چې زه ازبک یم، زه تاجک یم، زه ترکمن یم، زه پښتون یم. نو دا خو معنا ده چې په یو ملک کښې باید شپږ دېرش یا څلور دېرش مملکتونه وي. دا خو نه نړیوال پېژني او نه نړیوال دود دی، خو دوی یو بانه پیدا کوي د خپلو ګټو لپاره. دوی یو بانه پیدا کوي چې ولس وغولوي، خلک وغولوي، هغوی ته ووایي چې افغان معنا پښتون، خو خانه دې خراب شو. د پښتون او افغان کلمې ته مابین ډېر تاریخي تفاوتونه موجود دي. دا چې څه وخت دا ملک د افغان په نامه یاد شوی دي تاریخ ګور ورته معلوم دی، دوی ته معلوم دي، اما سر تنبهي دي. او دا د احمد شاه بابا څخه تر ننه دا ملک په دغه جغرافیه کښې دی، البته کله یو څلور شوې ده او کله کوچنۍ شوې ده. دا جغرافیه د افغانستان په نامه یادېږي، د خراسان په نامه دا ملک هېڅ وخت نه دی یاد شوی. دا چې کوم لیکوال، دا چې کوم شاعر بابولال یا بیتونه ویلي دي، نو د شاعرانو خبرې خو د قرآن تورې نه دي.
مننه. تاسو اشاره وکړه چې په سویډن کې تاسو اوسېږئ، هلته هم تاسو د هیواد او خپلو هیوادوالو او همدارنګه په افغانستان کې د سولې په اړه ډول ډول تفتلاشونه کوئ، چې یو د هغو د جملې څخه پلان لري چې یو نړیوال کنفرانس په دغه میاشت کې جوړ کړي. که د دغه کنفرانس په اړه تاسو یو څه رڼا واچوئ چې مخه و هدف مو څه دی او کوم مسایل په دغه کنفرانس کې تاسو غواړي وڅېړئ؟
بله، زموږ ټولنې مشرتابه د نورو فرهنګي ټولنو چې زموږ سره د دې کنفرانس په جوړېدو کښې مرسته کوي او همکاري کوي، موږ داسې وپتېله چې په دا بهر د اوسېدونکو افغانانو آهسته آهسته ژبه له ورکېدو سره مخ، کله چې ژبه له ورکېدو سره مخامخ کېږي یا ورکېږي، نو هغه کلتور ورکېږي. کله چې ژبه او کلتور ورک شو، هغه کمیونیټي یا هغه ولس ورکېږي، هغه تاریخ ورکېږي. دا یوه خبره ده. بلې خبره دا ده چې د جهان عالمانو پر دې باندې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مورنۍ ژبه د ماشوم یا د انسان شخصیت جوړونه کې لویه ونډه لري. نو موږ غواړو چې په دغه کنفرانس کې پر دې باندې بحث وشي چې د مورنۍ ژبې ونډه د انسان په شخصیت جوړونه کې څومره لویه ده. ځکه باید د نوي نسل سالمې روزنې او هغوی ته د مورنۍ ژبې د روزنې په لاره کې خپل مسؤلیت سرته ورسو، تر څو په بهر کې د اوسېدونکو افغانان دوی هر ګوشي چې اوسېږي ماشومان د خپلې مورنۍ ژبې او د ژبې په مټ له خپل مورنۍ هېواد او له خپل مورنۍ کلتور سره بېګانه نه شي. دا خبره دا د ځان غوښتنې معنا نه لري. تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې د کاناډا نه د سویډن دولت نن جمله دلته د مالمو ښار ته راغی، د ژبو د مرکز کې استادانو ته یو ساعت لیکچر ورکوي، او هغه د څو کتابونه د مورنۍ ژبې ونډه د ماشوم په شخصیت جوړونې په هکله لیکلي دي. هغه پر دې باندې ډېر اوږد بحث وکړي چې څومره حیاتي ده. نو موږ د دې په خاطر چې په بهر کې مو والدین و دې ته متوجه کړي وي چې موږ غواړو چې ماشوم راتلونکی ځوان شخصیت یې کامل وي، څه خبره دا ده چې د هغه مورنۍ ژبې روزنې ته توجه وکړو. دغه کنفرانس له لارې غواړو دغه پیغام په ټول نړۍ کې اوسېدونکو افغانانو ته، په هره ژبه چې خبرې کوي، دا که پښتو ده که دري ده که ازبکي ده ترکمني ده که هره ژبه، چې هغوی ته ور ورسوو. او دا کنفرانس د جون د میاشتې په 23 تاریخ د مالمو په ښار کې.
مننه تاسو ته په دغه لاره کې موافقت غواړم. اخیر سوال زما دا دی چې دغه مسایل چې مخکې تاسو په افغانستان کښې باندې وژغېدل، دا ناخوالې او دغه بدالت چې دا اوس روان دی په بېلابېلو اړخونو کې، تاسو راتلونکی څنګه څېړي د افغانستان؟
نو زه پسیمیست نه یم، زه په دې باور یم چې بالاخره به دا ملک د یو روښانه راتلونکي په لور حرکت وکړي. ولې؟ دغه هدف ته د رسېدو لپاره یو افغاني ملي هوډ ته اړتیا شته. دغه هدف د رسېدو لپاره هر هغه څوک، دا که شخص دی، دا که ډله ده، دا که ګروپ دی، دا که سازمان دی، دا که تنظیم دی، دا ملي اسلامي او انساني مسؤلیت لري چې ولس را متحد کړي او ولس ته یو سم لوری ورکړي، تر څو افغانستان له دغو بدبختیو څخه خلاص شي. امیدوار یم چې دا تاریکي به تر ډېره دوام پیدا نه کړي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو په سویډن کې د دوستۍ د فرهنګي ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته زیات برلتبونه غواړم.
یو جهان مننه ستاسو له هم چې ما ته مو وخت راکړي او دا زمینه مو رامتایده کړل چې د خپل ولس سره ستاسو د راډیو له لارې زړه خواله وکړم. او دوی ته دغه پیغام ورسوم چې دا وطن زموږ ستاسو دی، وطن مور د مور عزت، د مور حرمت پر موږ فرض دی.
مننه د خدای په امان.